په جیشوی احمد چی بریم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په افغانستان کې د تیرو 15 ورځو ورشتونه او سیلابونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر شاوخوا اویا ته رسیدلی دی طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان جانان سائق نن وویل چې په دغو ورشتونو او سیلابونو کې چې په اکثرو ولایتونو کې راوتلي 50 کسان ټپیان شوي هم دي فرانس پرس خبری آژانس د ښاغلي سائق په وینا خبر ورکړی چې په سیلونو کې 2600 کورونه او 15000 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پروند سیلابونو له کبله پر اوشت مرجوب له زیانونو اندېښنه شو دا ویل سیلاب ځپلي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وویل د استرالیا د 2015 کال بیگ باش سیالیو کې په خپل ګډون له سره غور کوي راشد خان دغه څرګندونې نن له کرک انفو ویبپاڼې سره په مرکه کې کړې دي نوموړی وایي دی د استرالیا د کرکټ بورډ هغو پریکړو نه هیلی کړی چې له افغانستان سره یې پلان شوې درې لوبې څنډولې دي راشد خان وایي کله چې استرالیایي لوبغاړي له افغانانو سره لوبه نه کوي نو بیگ باش کې د ده لوبېدل به د ده همکارانو او افغانستان ته بې اعتنایي وي تاکل شوی و چې د افغانستان او استرالیا ټیمونه د 2024 کال په اگست کې درې شلو وریز لوبې وکړي خو د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر شزو د محدودیت له کبله د سیالۍ لغوه کړې د اوکراین پر چرنیهیف ښار د روسیې په هوایي برید کې لشتر لشه ولس تنه وشل شوي او د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارې په وینا شپېته تنه نور ټپیان شوي دي د چرنیهیف ښار په مرکزی برخه کې نصار درې توغندي ولګېدل چې له عملی د استوګ نشپاره سودانی یو مکتب او یو روختون زیانمن شول د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي دا داسې برید و چې له دوی سره د شنډېدو امکانات نه وو چرنیف د اوکراین له پلازمېنې کیف څخه 1500 کیلومتره واټن لري او په خاطر دې هم ورته بریدونه پرې شوي دي کرملن وای د دوی سولاساتي ځواکونه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ څخه وځي د کرملن وایان دیمتر پیسکوف نن خبریالانو ته وویل په دې اړه د آذربایجاني رسنیو خپاره شوي راپورونه سم دي ارمنستان په خاطر دې په ناګورنو قرباخ کې پر میشتو روسي ځواکونو نیوکه کړې وه چې پر دوی د آذربایجان د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي ناګورنو قرباخ د آذربایجان د خاورې یوه برخه ده خو ډیری اوسیدونکي یې ارمنیان دي آذربایجان د 2023 کال په سپتمبر کې پر ناګورنو قرباخ بریدونه وکړل او ورسره هغه سیمې بیرته ونیولې چې له درې لسیزو راهیسې د ارمنیانو په کنټرول کې وې په دغې لانجمنې سیمه کې د آذربایجان د عملیاتو وروسته ډیر ارمنیان کډې کولو ته مجبور شول د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د یوې اونۍ په ترڅ کې د ایکس یا پخواني ټویټر فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ایکس شبکه د تیرې فبروري میاشتې له 12 رئیس په پاکستان کې بنده شوې ده که څه هم د پاکستان حکومت د دغه بندیز په اړه پخوا رسمن څه نه وویلې خو اوس یې کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې دغه شبکه بنده کړې ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنی ویب ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې او په کونړ کې د سیلونو په خاص ډول په کونړ کې د سیلونو لزیانونو خبرو
کو سلګونو کورنۍ ته مالی زیانونه وختي دي زراعتي ځمکې تخریب شوې دي او سرکونه یو اندازه تخریب لري
د سیل ځپلو سره څنګه روغتیاي مرسته وکړو ډاکټر ملک صاحب وایي
انسان د سینې لکه بوتل غوندې چې سرچپې واړې کولی وګتي نه وسی
په روسي کې د افغانستان صادرات کم شوې ځینې علت له پاکستان سره د لارو بندیدل یادوي
په دغه کال کې څو ورې د تورخم سپین بولدګ غلام خان او نور د موصلاتي لارې چې دي دا وټارل شوې
په نړیوالو موضوعاتو کې په باور چې ملګرو ملتونو د غزې د جګړې ځپلو لپاره د نشتې 3 میلیارد ډالرو بشري مرستو تقاضا کړې ده تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کونړ د په مانوګي ولسوالۍ کې د یو دیوال د نړۍ دوه په پیښه کې شپږ وسکسان ټپین شوې دي د سیمېزو په وینا لتیر نجدي وی اونې رئیس سخت ورشتونو د او سیلونو خلکو ته ځانیا او مالی زیانونه اړولې دي او دا دیوال هم د سیلونو لعمله کمزورې شوی و چې نړیدل دی جزئیات په دې راپور کې
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان په ماڼوکي ولسوالۍ کې د دیوال نړېدو د باران او سیلابونو له امله په نورو پیښو کې خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه آزادی راډیو ته وویل.
برمه لس بجې د باڼوګي ولسوالۍ په بارکنډۍ سیمه کې د جنازې په مراسمو کې خلک راټول وو چې بدبختانه یو دیوال د کور راوغورځېدو. په دغه پیښه کې شپږ شتنه ولسي وګړي ټپیان شو، پنځلس یې د اسدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر انتقال شوي دي او نورې په ماڼوګي ولسوالۍ کې درملنه شوې ده او کورونو ته رخصت شوي دي.
هغه وایي شدیدو بارانونو او سیلابونو ولسونه او حکومت ته مالی زیانونه هم اړولې دي.
تیرو روغتونو له امله د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یو نفر، په وټپور ولسوالۍ کې دوه نفر او د نرنګ په ولسوالۍ کې یو نفر شهید شوی دی او د شیګل په ولسوالۍ کې دوه نفر ټپیان لرو. د دې تر څنګ په سلګونو کورنیو ته مالی زیانونه اوښتي دي. زراعتي ځمکې هم تخریب شوي دي او سړکونه هم یو اندازه تخریب لرو.
د بارکنډۍ یو تن اوسیدونکي ګوهر رحمان د دیوال چپکېدو او د ټپیانو د حالت په اړه وویل.
د دیوال چلارېدلې د جنازه څو وخت چوتای نو ماشومان به د دیوال پر سر باندې به ولاړی. لاندې به خلک منتظر او چې جنازه پورته کې هغه ماسه بلاکونو دیوال له پراغله یو دوه لک خطرې وغه ننګرهار لا وړي او نو خدل د تداوی لاندې
په کونړ کې په داسې حال کې د زیاتو ورختونو او سیلابونو له امله دوه ډیر شو کسانو ته مرګ ژوب لاوړي چې نن چهارشنبه د سرپرست حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان ملا جانان سائق یو خبری غونډې ته ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د سیلابونو دیوالونو او کوټو چتونو پریوتو په وجه اویا تنه مړه شوي، شپږ پنځوس ټپیان دي، له دوو زرو څخه زیات څاروي وژل شوي او پنځه زره اته سوه جریبه کرهڼیزه ځمکه ویجاړه شوې ده.
نن تر نیم شپې پورې د افغانستان په لویدیځ، جنوب لویدیځ، مرکزی او جنوبي سیمو کې د ورښتونو اټکل شوی. دا وړاندوینه په داسې وخت کې شوې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. له اختر را وروسته بهیدلو سیلونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې اړولي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د پیښو شویو زیانونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر همداشان زیاته کړې چې تلفات او د زیانمنو شویو کسانو اړتیاوې ارزوي او مرستې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو څخه زیانمن شوي کسان وایي چې کرنیزې ځمکې او کورونه یې ویجاړ شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي سورګل ازادي رادیو تا وویل
تقریبا دریا سو درې نیم سو جری پمزه کړه خلکو د تخریب کړی دی.
ورو ته خو نو هم وس پاس ولاړ دي نو خلک دی توانیس ولله تونه له نیم زولاړه ګرځ کال لاغه تناس و لاغه غنمو فاجزو ته نه غي د نیم زولاړه له وس لاس پر سینور تک شي نه کړ.
د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو شیرولی امید په یاد ولایت کې د ورپی خزیانونو پاړه وویل
په مرکز کې د باران چې و ډیر یو شدید او وخت ډیر ونیو نو ډیر ساهو کې خلکو ته یعنی مالی او یعنی زیانونه اړولې دي چې له خلکو زیات ځمکې هم ویجاړ شوې دي.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ چرماب کلی اوسیدونکو عبدالجمیل ازادي رادیو ته وویل
ورقرې ماخیل په میاخیلو کلی کې ډیر زیات سیلاب راغلی، د خلکو د اوبو نل نه وړې دي، خلک ډیر په تکلیف دي. هله ده چې یو مرسته وشي خلکو سره څو بیوزلې او بیچاره خلک د سیلاب او اوبو ستونزو خلاص شي.
دا سیلاب ځپلې له دولت او مرستندوی سازمانونو غواړي دوی سره مرسته وکړي. همهاله په افغانستان کې د ایتالیا هیواد سفارت د اپریل په 14مه په خپل اکسپارن لیکلي په افغانستان کې وروستي سیلابونه د افغان وګړو د ملاتړ او په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون د لاملونو او اغیزو په اړه په ګډه د کار کولو اړتیا په نښه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کوچني اختر رهیسې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او درنو ورښتونو خلکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ادارې لخوا نن د وري په 9مه په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندي، اوروزګان او غور ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی.
په افغانستان کې د سیلونو له امله د تیرو پنځو ورځو په ترڅ کې د اویا تنو د تلفاتو خبر خپور شوی دی. په ګاونډي پاکستان کې د باران او تالندې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 35 ته رسیدلی او په متحده عربي اماراتو کې به ساري ورشت له کبله د هوایي ډګرونو فعالیتونه تر سبا نیمې شپې پورې ځنډیدلې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان په صادراتو کې کمواله راغلې ده. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د کپ میاشت کې د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او وارداتو کې د تیر 1402 کال د همدې مودې په پرتله د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ادارې په خپل اکسپانډ لیکلي چې په دې میاشت کې د صادراتو د کموالي اندازه نږدې 3 میلیونه ډالر او د وارداتو د ډیروالي اندازه نږدې 7 میلیونه ډالر و. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوې دي. د غیدارې د سیشن به په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلی چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 1.4 میلیونه ډالر و چې په 1402 کال کې 1.1 میلیون ډالر ته راټیټه شوې. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالر څخه 1402 کال کې 99.6 میلیون ډالر ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته کوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوی غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ویلتي اساسي شی بود کې را بند بود د پاک
اصلي عامل دا و چې د میوي او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وي. د ډبرو سکرو ارزښت یو څل ورچې او زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
یګانه مسیر کې زیاتره صادرات صورت میگرفت او که از بندر ترخم
د صادراتو یوازینی لار د ترخم بندر وو او د سوداګری جوتو کو تلیک لپاره به مول لا سو څخه تر شول ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. نو بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لسون سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړ کرایې په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هوا د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هوا د اقتصادي ود یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو وکمنې کې لګاونډي او سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړای دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د تاریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصلاتی لاری چی دید دا و ترول شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و باندخ پل منفی تاثیرات درودد او دغه منفی تاثیرات زیاد د افغانستان خصوصی سکتور پوگو باندی دی او پرطول که دا افغانستان خلکم تری متضرر کیگی.
دا په داسې حال کې د نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په پروان ولایت کې د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو په نندارتون کې طالبانو د بوشکې ماینونه هم ننداری ته ایښی دي چې یو شمېر کسانو غبرګون څرګند کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین او یو شمېر سوداګر وای د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د جګړې د ټکو په ځانګړې توګه په لاست جوړو شویو ماینونو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو د کرنیزو او سوداګریزو محصولاتو په یو نندارتون کې له چاودیدونکو توکو ډکې هغه بوشکې نندارې ته وړاندې کړې چې د پخواني جمهوریت له امنیتي ځواکونو سره یې په شل کلنه جګړه کې کارولې. یو شمېر سوداګر وایي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی. د سوداګرو د اتحادی عمومي رئیس باز محمد غیرت ازادي رادیو ته وویل
زما په اند دا چې دا یو سوداګریز نندارتون دی او دا یو داسې نندارتون دی چې خلک پکې د سوداګرۍ تولید او د فابریکو په برخه کې پانګونې ته هڅول کیږي. داسې یو عمل باید نه وای شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزی هم وایي چې دا ډول نندارتونونه د کرنیزو محصولاتو د نندارې ځای نه دی.
نمایشګاهی زراعتی بودن و خوب بودن چې محصولات
په ځنګړې ډول د کاپیسا پروان هغه سیمه چې هلته تازه میوې او سبزیجات ډیر کرل کیږي نندارې ته خودل شوی. دا د ستاینې وړ ده. نظامی مسایل زموږ پورې اړه نه لري او له اسلامي امارت څخه باید پوښتنه وشي.
د سیشن بی په ورځ د اپریل په 14مه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت په یو سوداګریز نندارتون کې د افغانستان د ملي محصول په توګه د طالبانو په لاس جوړ شوی بشکی ماینونه نندارې ته وړاندې شول. د دغه ویډیوي راپور په یو برخه کې د کرنیزو محصولاتو لکه وچې میوې تر څنګ د دغو ماینونو ځینې بیلګې هم لیدل کېدې. په تیرو دولسیزو کې طالبانو په افغانستان کې د خپلو جنګي موخو لپاره دغه بوشکۍ ماینونه کارولي چې ډېرې قربانیان یې د پخواني جمهوریت پوځیان او ملکي وګړي دي. موږ د دغه اقدام د علت په هکله د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د صنایع او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد نظر هم وپوښت، خو هغوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په هغه لوحایا بینر کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون په دغه ویډیوي راپور کې لیدل کېږي لیکل شوي چې د زیړې بوشکې بیه 50 افغانۍ ده، خو تخریب یې 10 میلیونه ډالر دی. دا جمله د طالبانو هغې ادعا ته اشاره کوي چې امریکا او متحدینو یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې ماته خوړلې، په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه او متحدین یې د دوحې د هوکړې پر بنسټ له افغانستانه ووتل. د پخواني جمهوري نظام د کمانډو ځواکونو یو قمندان په دې شرط چې نوم یې په راپور کې خپور نه شي وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې دغې ډلې په ژړۍ ولسوالۍ په خپل لاس په جوړ شوي ماینونو د نوموړي یو شمېر همکاران وژلي او ټپیان کړي.
زموږ هغه پرسونل چې مرستې ته تللی و د طالبانو لخوا ورته کمین نیول شوی و او د طالبانو کمین ته برابر شول چې له بده مرغه هلته زموږ څو ورونه شهیدان شول او زموږ درې څلور ورونه د پخو او ملا په خاصه توګه د لاسونو په برخو کې ټپیان شول، ځکه دوی په خپلو لاسونو جوړ شوي منفجره توکي په بوتلونو کې ځای پر ځای کول، د مادني اوبو په شان بوتلو او له موادو یې ډکول بیا یې پر دوی قرسول.
ارواپوه شبنم شهبر وایي چې د طالبانو په لاس د جوړ شویو ماینونو نندارې ته خودل خلکو ته د چاودنې او ځانمرګو بریدونو ترخې خاطرې وریادوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی.
نمایش هر په اما نندارتونونو کې د هر ډول جنگي وسایلو خودل په کورنۍ او خزو ماشومانو لاروانی پلاوه وی جوړون کې او منفي اغیزې لرلای شي، ځکه دا جنگي وسایلو لیدل د لیدونکو په ذهن کې یو ډول ویره او ترور رامنځته کوي.
طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ د انتګرافي په موزیم کې له چاودیدونکو توکو ډکې ژېړې بوشکې نندارې ته وړاندې کړې وې. په بلخ کې د طالبانو د حکومت والی هم د مزار شریف ښار د حضرت علي په زیارت کې دغه په لاس جوړ شوي ماینونه نندارې ته وړاندې کړې و. د طالبانو دغه کړنې تر دې وړاندې هم له ګڼو نیوکو په ځانګړې توګه د طالبانو د بریدونو د قربانیانو د خپلوانو لخوا مخامخ شوي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې دا څرګندونې د یو ډاکټر واوري چې له سیل سپلو سره څنګه ممکنه ده چې مرستې وشي. خوس یو نړیواله مسله راخل. البته یادونه وکم چې د دې خبرونې په دوهم نیمای کې له نه نیمو بجو وروسته د سپورتونیس پروګرام هم لرو. ملګرو ملتو د غزې د 3 میلیونه جګړه ځپلو خلکو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونه وایي چې د غزې اوسیدونکو د خوړو ترڅنګ روغتیايي خدمات او پاکو اوبو ته اړتیا لري. جزئیات د اسدالله الدین پراپور کې.
د غزې او لویدیځ غاړې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري دفتر مشر اندریا ډومینیکو وایي په غزا کې د خدمتونو بیرته اعاده کول پراخو اقداماتو ته اړتیا لري. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې کاغلی ډومینیکو د سه‌شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي د مرستو او لاسنیوي د غچارې د پوزي عملیاتو په جریان کې امکان نه لري. هغه په غزا کې د رښتونونو د اوبو سیستم، کورونو، سړکونو او خوندزیو ویجاړېدو ته اشاره وکړه او زیاته کړه د غلطه هیڅ یو په هنتون هم جوړ نه دی پاته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه مسؤل د بیلګې په توګه د غزې الشفا رښتون یادونه کړي چې د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې ودانۍ او وسایل زیانمن شوي او د اسرایلي پوځیانو له وتلو وروسته پکې یو شمیر داسې جسدونه پاتې دي چې په جنګلوي سخت ده. ملګرو ملتونو غزا کې د خلکو د لاسنیوي او د وضعیت د بیرته ښه کېدو لپاره د 2.8 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړي. دغلته وروسته تر هغه جګړه ونخته چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برم تکړل. د اسرائیل په ځوابي بریډونو کې چې د حماس د لمنځوړلو لپاره یې وکړل، د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا چې د همدې ډلې په کنټرول کې دی، ل درې ډیر زره واته سو ډیر کسان وژل شوی. ملګری ملتونه وایي د جګړېزو فعالیتونو له امله غزې ته د دوی د مرستې کاروانونه له خند سره مخامخ شوي او ځینو حالاتو کې اسرائیل مخنیولې. په غزا کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او په اسرائیلو د ایران د مستقیم برید له کبله په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو ویره زیاته شوې. ایران د تیرې شنبه په شپه پر اسرائیلو څخه باندې 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وتوغولې چې نږدې ټوله برخه یې شنډ شوه. تر دغه برید وروسته اسرائیل د غچ اخیستنې خبرداري ورکړې. خود نړۍ مشرانو له دواړو خواوو د هدي اکثر زغم غوښتنه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له سیلوریو سره به څنګه روغتیايي مرسته کوي؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچمرې بندیشن او به سجیته وار لور نه نه نوسی خو سای بندیش او مغزو ته اکسیجن نه رسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوند پاتې دو چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سی زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوندې راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي او که یې د بدن د حرارت درجه تر 150 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیايي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک سی نه به واورو چې دوی څلور شونې ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. کدا هم دوی نو دا به د خپل فضل وي دی وخت کې به لازم ده چې دا انسان د بدن د ډیر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې دا لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله، پوزه، هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې، خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کې ګایاګانې نور شینې تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل ورته ممکن یو څوک مو لسی لره استلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي څرنګه مرسته پور سره کو
هغه باید ستونی تاخ پس مکه پرې نه خودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغل شي هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچې ته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوي په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کوي بیا دا شی نه پیښیږي
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نسل او بوډک شوی وي ځینې کسان دا سیل وړي سرچپنی سي یعنی سره شکته کوي او شی پورتنيسي دا ډول روغتي مرسته ګټه ورده
دا په غلط کاری کوي او څوک مثال په توګه نسې د وبونه ټکی هغه داسې ونی چې لکه یو ماشوم ډیر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي په خې اسمان خو ته کوي او فکر کوي چې زه تخلي او د سګنې او په بوم در قموزي هغه بیرته به خشي دا به ډیر ستر غلطي وي غیر دې چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري انسان داسې نه لکه یو بوتل غوندي چې سرچپې واړې ټولې وبتي نه وسی نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې مېدی کې دي هغه کله چې د خلې نه راوځي هغه کېدای شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړ شي او هغه به لا پسې یو خطرناک حالت ده
کله چې کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي له هغه سره به څنګه مرسته کوو
دا به ډیره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پخونه چې یو څوک په شا او کې او چته بوزي نو دا وخت کې هغه زخم بلا پسې ځات شي وي او هغه وازی نه چې بل خطر دی نو خبر دی چې یو څوک چې په ځمکه پروته کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فنی ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه
تاسو لا پیغامونو
سلامونه محمد اسلام همتیم د نیمروز ولایت لدلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ورسو نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخ لري کوم څوک چې د واسطه لري کولای شي چې تذکره جوړ شي ما د کسانو ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکره د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو او د کسانو مې ولیدل چې د واسطه په زور په څلور ویشت ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړی ول نو بنان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه تل د خلکو ته د سیاستنتیاوی راولي تر څو پرزمش خلک بایومټریک تذکره تر لاسه کړي دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نس کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي موږ په میاشت میاشت بایومټریک تذکره ته انتظار کوو خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځندېږي حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکره کوم کارمندان چې دا ټول په واسطه کار کوي نو بنا موږ ته تذکره په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوره چارو کړی ورسول سي والسلام په احترام
السلام علیکم ازادي رادیو کارونه ورته ټول ته سلامونه نیکه هیله لرم کوم نو پیغام دا دی چې د فلمین کې ډیر خبرونه وره او ډیر خبرونه وسوله د اسلامي امارت پوره چارو خدمت ده هیله ده چې تمشته زم ساکلا باندې وتړي زه شکر دی وبدا غسر اله نه کولاړی وي هلمند د هلمند سزبیا یران ته ومن کوت مشه مشکل باندې جوړ وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمر دا پیغام دی تر لرپوڑ مشران ورسیږي دا تایید پانی چې طالبان جوړی کم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میشت کیږي تایید پانی ورکړي دی وسې هیڅ درک نسته خبره ده او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکړي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي نو په افغانستان کې بل کار هم نسته او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ میت نه لري نو د افغانستان تر لوړ مشران د زمرد خبره ورسیږي زه د هلمند د مرجع څخه هدایت د خبره کوم چې زمرد لپاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجد رو ته د سات په خبرونه کې وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو خو نه په چي یو دیش دقیقې دی لاند خبرونه په افغانستان کې د تیرو 15 ورځو وروسته او سیلابونو لکول د مړو شویو کسانو شمیر شاوخوا بیا تر رسیدلې دی تبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان جانان سایخ نن وویل چې په دغو ورشتونو او سیلابونو کې چې په اکثر ولایتونو کې راوتلي 50 کسان ټپیان شوي هم دي فرانس پرس خبري اژانس ته ښاغلي سایخ په وینا خبر ورکړی چې په سیلونو کې 2600 کورونه او 15000 هکتار کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده د اوکران پر چرنیف شار د روسي په هوایي بلیټ کې لشتر لشتر ولستنه وشل شوې او د اوکران د بیرنیو چارو د ادارې په وینا شپې ته تنه نور ټپین شوې دي د چرنیف شار په مرکزی برخه نن سار درې توغندي ولیکتل چې لعملې د استوګ نشپړ سودانه یو مکتب او یو روغتون زیانمن شول د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل دا داسې بریدو چې له دوی سره د شندېدو امکانات نه وو چرنیف د اوکران د پلازمېنې کیف څخه 1500 کیلومتره واټن لري او په خاطر دې هم ورته بریدونه پرې شوي دي کرملین وایي د 260 ځواکونه د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ څخه اوسي د کرملین وایند دیمیتر پیسکوف نن خبري اعلان تو ویل په دې اړه د اذربایجاني رسنیو خبر شوی راپورونه سم دي
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحلم او یو نوی اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري راشد خان یو اربع له افغانستان سره د لوب نه کول لامل د استرالیا په بورډ نیوکه کړې دي د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې ګډون کوي په آی پی ایل کې د توپوهونکو د بیساري ورته خودنې په تړاو د کرکټ شنونکو تبصره کړې دي د افغانستان د فوتبال اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلېږي او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د وروستیو لوبو افغان لوبغاړو د پرفارمنس او راتلونکو په تړاو مو د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره مرکه کړې ده را سره پاتې شئ د خبرونه پیل لدی کوم چې د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر او پای پی ایل کې له ګجرات سره لوبیدونکو راشد خان د کرکټ له متبر ویب سټ کرکټ انفو سره په تازه مرکه کې یو ار بیا د استرالیا پر کرکټ بورډ دی وکی کړي چې ولې له افغانستان سره لوبي لغوه کړي خغلی خان ویلی دی دا چې تاسو نه غواړئ زماله لوبډل او ملګرو سره ولوبېږئ او ما سره لوبه کوي د دې توپیر په څه کې دی کزه بیگ بیش کې ولوبېګم نو دا زما د لوبډلې الله لوبغاړو او وطن سره جفاده د نوموړي په خبره د دوو ملکونو ترمن سیاستونو او باید سپورت ته ځان نه ورسوله هغه ویلی دی د یو لوبغاړي په توګه د داسې پریکړو په تړاو ډیر څه نشي کولای دا د دوو دولتونو موضوع ده چې باید سره حل کړي لیکن هغه څه چې زه زورولای مو زوروي می هغه په افغانستان کې کرکټ ته ځان رسول دي د ولدا چې استرالیا د وزل د افغانستان لمیلي لوبډلې سره په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د موجوده توتريخوالي لامل دواړه خزي لوبلړې لغوه کړي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري د آسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوبډلې نوملړ په ډاګه شوی دی. یاد فدراسیون د سه شنبې په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد محسنی، مهدی نوروزی، علی جعفری، میسم فیضی، رضا محسن پور، مهران غلامی، امید قنبری، اکبر کاظمی، محمد مرادی، فرزاد محمودی، حسن محمدی او سیاد مشتبه شامل شوی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په آسیا جام کې به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فوټسال ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخ ته وړي. د فوټسال آسیایي سیالۍ به د تایلند په هیواد کې د روانې اپریل میاشتې په 12 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغانستان چې په ډی ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای دی، خپل لومړۍ سیالي به د اپریل په 13 نیټه له ایران سره ترسره کړي. بیا هم د هند غوره لیگ په تړاو، د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د سنرایزر حیدرآباد ټیم د دې لیگ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په یوه سیالۍ کې 200 منډې وکړې. په دې لوبه کې آسټرالیایي لوبغاړي ټریویس هیټ په 1.2 منډې کړې وې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 1.68 منډې وکړې. په ځواب کې د رویل چیلنجرز بنګلور ټول ټیم په 222 منډو وسوځېد او لوبه د 25 منډو په توپیر وبایلله. د آی پی ایل په تړاو بل خبر دا ده چې تر دې دمه راجستان رایلز او رویل چیلنجرز بنګلور لوبډلو وو سیالۍ پوره کړې دي. راجستان بیا د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې په اول مقام قرار لري او بنګلور بیا تر ټولو وروسته په 10 مقام کې ځای لري. راجستان په وو سیالیو کې شپږ ګټلې دي، یوه یې بایللې او 12 نمرې لري. بنګلور بیا په وو سیالیو کې شپږ بایللې دي او یوه یې ګټلې ده چې 2 نمرې لري. دغه راز کلکتا نایټ رایډرز په دویم مقام کې قرار لري چې څلور سیالۍ ګټلی دي، دوه یې بایللې دي. چنئی سپر کنګ او سنرایزر حیدرآباد هم څلور سیالۍ ګټلی دي او دوه یې بایللې دي چې یو په بل پسې په درېیم او څلورم مقام کې دي. لکنو سپر جینټ او گجرات ٹائٹنز بیا درې سیالۍ ګټلی دي او درې یې بایللې دي چې یو په بل پسې په پنځم او شپږم مقام کې دي. د پنجاب کنگز لوبډلې، د غراز او ممبئی انډینز لوبډلې، همدارنګ دلی کیپیټلز لوبډلې تر دې دمه په شپږو سیالیو کې دوه ګټلې او څلور یې بایللې دي چې دوی یو په بل پسې په اووم، اتم او نهم مقام کې قرار لري. دغه راز په دې سیالیو کې تر دې دمه ویرات کوهلی لا هم د منډو جوړونکو په ډله کې مخکښ دی. هغه په اوو پاړیو کې په 2.7 سره 361 منډې کړې دي. د راجستان لوبډلې لوبغاړی ریان پراګ بیا 318 منډې لري او سنیل نارائن چې په لومړي ځلې د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې سلیزه ووهله 286 منډې لري. د توپ اچونکو په ډله کې بیا یوزندر چاهل په 200 وکټو سره اول مقام لري. جسپریت بومرا دویم مقام لري چې 10 وکټې اخیستې دي او مستفیض الرحمن هم چې 10 وکټې اخیستې دي په دریم مقام کې قرار لري. په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو له ډلې په د توپ اچونکو په نوملړ کې بیا نوین الحق او راشد خان شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوین الحق 15 سیالۍ کړي دي او راشد خان شپږ سیالۍ کړي دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روغتون د وڅانګې د پرانستلو خبر ورکړی دی. عادي روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده، تیر کال یې د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. محمد نبی په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې دا روغتون چې د ده په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانست. ادې روغتون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د صحیح ولادي څانګې شاملې دي چې اکثر خدمات د خزینه روغتیا پالانو لخوا مخ ته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخ ته وړي او تیر کال ژمنه کړې وه چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم پړاو سیالۍ پیلوي. د یادو سیالیو د 55 مراسم د اپریل په 14 نیټه په کابل کې ترسره شوي دي. یادو سیالۍ به د اپریل په 16 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. په دې لیگ کې ټول شپږ شپږ سیالۍ تر سره کیږي او دولس لوبډلې برخه والی دي. په لیگ کې شامل لوبډلې ابو مسلم، سرسبز، سرخ پوشان، خراسان، استقلال، عینو مینا، خدیم، اٹک، واحدی ځوانان، موج ساحل، عدالت او میوند نومیږي. او رسته خبر مو بیا هم د کرکټ له لوبغاړو ده. د نیپال کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي ډیپندرا سنگ د آسیایي سیالیو د دویمه درجه هیوادونو په لوبه کې شپږ شپږیزې ووهلې. هغه د شلوریزو سیالیو په تاریخ کې تر یوراج سنگ او کرن پولارډ وروسته دریم لوبغاړی شو چې دا کارنامه کوي. نوموړي د اپریل په 12مه نیټه د قطر هیواد د کامران خان وروستی اوور ټارګټ کړ او شپږ شپږیزې پرې ووهلې.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه دویمه نیمایي د ځنګړي مرکه درته لرو او د دې اونۍ مرکه مو بیا هم د هندستان غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالیو په تړاو ده. د مرکه ملمو د لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدائی ده. نور په مرکه کې ووري
لوبړې پښتنه بعد سنرایزر حیدرآباد د لوبډلې په تړاو وکړو. پروان لیگ کې دوه ځل د لوړ هدف ریکارډ جوړ کړ. یو ځل یې 220 منډې وکړې، په وروستي ځل دوی 280 منډې کړې دي. وکټې د بیټنګ لپاره جوړې شوې دي که حیدرآباد سکل خلوب ډله ټاکلې ده.
کل دې تاسو دې اولې پښتنې په تړاو باندې سن رایزرز حیدرآباد په روان لیگ کې د 220 منډو هدف وټاکه. سي اول دغه په خپل دی آی پی ایل په تاریخ کې ټولو نه لوړ هدف وو. بیا په خپل برته دې هدف په سي د 280 منډو هدف وټاکه. دلته که راسو دوه خبرې دي. یو خو دا سي د سن رایزرز حیدرآباد اپروچ دا سي دوی د سر نه بریدګره لوبه کوي. د بریدګر لوبې ګټه او تاوان دغه داسې په کومه ورځ باندې ستا بریدګر لوبه وچلېده نو دغسې د 280 او 220 منډو هدف بټاکي. خو په کومه ورځ باندې که ونه چلېدل دوی به د 130 منډو هدف هم مقابل لوبډلې ته ونهسي ټاکلی. اوس دا د دوی د خوانه یو روش ده، یو تګلاره داسې ټاکل شوې ده. د دې په باره کې هغه د انګلیسي اصطلاح ده بیک فایر. نو په کومه ورځ کې دوی ته بیک فایر وکړ نو دوی به بیا په ډیره مهمه لوبه کې کیدای شي خپل لوبه وبایلي. خو دوی لپاره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده. اوس کدی تر اوسه چې دوی د دې تګلارې په اړه خبرې وکړو چې څنګه دوی دومره بریالي دي. هدف دا ده چې یو خو دوی بریدګر لوبغاړي په خپل لوبه کې اخیستي دي. دوی سره په مشخص شکل باندې ټراویس هیټ ده او کلاسن ده او مارکرام ده. که مونږ تاسو د یو ورځنی نړیوال جام ته هم وګورو نو کلاسن او مارکرام د سویلي افریقا د ټیم برخه ول او په نړیوال جام کې هم دوی په همدغې تګلارې سره مخته ولاړل. خو هغلته یو توپیر دا و چې کله به دوی هدف ټاکلو نو زیاتې منډې به یې کولې، کله به سې هدف پسې ورتلل بیا به دوی ته ستونزې جوړېدلې. او هغه په ټوله کې د افریقا د سویلي افریقا د ټیم تاریخچه ده او شالید ده چې دوی په نړیوالو لوبو کې چې کله د آی سی سي سیالۍ یي دوی تر تاثیر لاندې راځي. په ځانګړې توګه باندې چې کله دوی هغې مرحلې ته رسیږي چې نیمه پای لوبې یا پای لوبې ته لاره پیدا کړي. اوس آیا د موخو لوبغاړو هغه ذهنیت په سن رایزرز حیدرآباد کې به هم په ډاګه سي یا بنه سي؟ دا به موږ هغه وخت ګورو چې کله دوی ته هدف وټاکل سي. دوی بریالی هدف پوره کړی ده په جریان دي د آی پی ایل سیالیو کې. خدا به بیا په ټوله کې لیدل کېږي چې آیا دا به څنګه وي. خو په ټوله کې بیا هم د تاسو پوښتنې ته کراسم او خدای دې وکړي چې ځینې موضوع نه ډېر لرې نه یم تللی. هغه همدا ده چې د دوی د ډېرو لوبو د دوی د ډېرو نمرو جوړولو یا هدف ټاکلو دلیل دا هم ده چې اکثره وکټې چې دي ډېرې فلیټ دي. مثلا یوه خبره چې په رسنیو کې هم سه ولا دیپک چهر سی دی چنائی سوپر کنگز لپاره لوبیږي، غدا خبره یو مبصر سره کړی ولا سی زه ورغلم ما د کیوریټرانو سره خبرې وکړې. کیوریټران دا څوک سی وکټ آماده کوي؟ سی یار تاسو لګیا دي 300 رنزونو وکټ مو جوړه کړی ده، لږ گزاره وکړي دي 200 پورې خو دې اقل وکټ جوړه کړي. بالرانو تم پکې چی شي نو وکټ سی فلاتي هغه کی موومېنټ نه وي. ورسره ورسره د خپل بال د کرکټ سی دا دغه لیټرل موومېنټ نه لري. لیټرل موومېنټ دا چې مثلا بال سیم دې سره سي پچ سي لک دی باندې خواته لار سي دی بیټ سره ایچ سی او سلیپ او کیپر ته پکې موقع جوړ سي سي بیټسمن او سي د کرکټ په تاریخ کې مثلا اوس دا هم ویل کیږي چې ډوک بال سره موږ لوبه وګونو کې دی سي هغه بیا لگا غا سي مې اغیز ولري او لاترل موومېنټس ولري خو هغه خبرې لا پاتې دي وکټ ډیر هواره ده وکټ سه هواره یې نو بغه کې سه سپینر سره مرسته نه ای تیز بالر سره مرسته نه ای نو ډیر سخت ده اوس د سه حالت کې بالران د سینې کولای شي مثلا صرف دا خبرو کې سه وکټ فلټ ده نو په باندې ما باندې سکور کی په همدغه فلټ وکټ باندې کچرته یو بالر خپل ویریشن وکړي ویریشن دا دي چې مثلا هغه بیټسمن دې ته پرې نه دي سې د راتلونکي بال په اړه کې پوسې سې دای په سره هم بال کوي مثلا خو مثال جسپریت بومرا ده جسپریت بومرا په همدغه وکټ باندې پرته خپل بالینګ کوي بیرته راشد خان هم اوس خپل مخکینی طرز باندې بالینګ کوي یا سنیل نارائن د سې ډیر کم په باندې مثلا بیټسمن بریدګر لوبه کولای شي نو د سې اوس هم بالران ستا سې وکټ هر رقم یې دوی هغه خپل ویریشن کو وکاري نو بیټسمین رنزونه کمولای شي او ویریشن سره سره کچیر دی او بالر مثلا یار کری وستلای شي نو سه هر رقم وکټ فلاټي کته یار کر خ په خپل هغه هدف باندې وهلای شي نو امکان دې ستا سی بیا تلګ دې مخو رنزونه مخو ونی وره شي خو په ټوله کې وکټ ډیره هواره ده وکټ کې دومره موومېنټس نشته او د بیټینګ لپاره جوړي هغه څو ورسته سي مثلا کله پکې ډیور آسی اغه نور هم بال په وکټ باندې خرازي بیټ ته خرازي کیږي باونس او تیز سکټ کیږي او اغه بیټ تر برابرېږي نو به سر څو نه اٹف ټاکل کیږي اغه بلټی میور په پورا کولا یې هم سي
هم دې موضوع کې پاتې کیږي سکل په آی پی ایل کې ډیر لوړ هدفونه ټاکل کیږي تا په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه عموما په نړۍ کې کرکټ ډیر تر شوې ده دا ټوله وجه د وکټو د ملاتړ کې دی شي کده تو په هونکو په تخنیکونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي
بل دا چې کچته تاسو دوه پښتنه تراسو تاسو وایي چې دا سوداګریز کرکټ څه کنه او راستر بلې بدلی ګراګیا ده بالکل اوس تاسو د همدغه آی پی ایل مثال واخلې ګوره یو خدای دې چې دوی وکټ ډیر فلټ جوړ کړی دا دا په دې معنی سول سي بیټسمن سره په کې ډیر مرسته ده او بالر په کې څنګه سي کولای شي چې بالر سره سي مثلا په وکټ کې مرسته نه نو وکټ اخسته لږی ته ډیر سخته کیږي اوس اکثرا ټیمونه کوشش کوي چې مثلا په لومبي اورونو کې سي کلا نوای بالي او هغه کې سي موومېنټ دی وکټ ورسره لږه مرسته وو کې کنډیشنز برابرې نو سلیپونه درولي او بیټسمن په کې اوټ کې سر کې دوه درې وکټ سي واخلي ورسته نیمه بیټسمن سره دی یو غیله لپاره نمبر اخیستل دومره اسانه نه نو په ټیم باندې پرشر جوړ سی او یو ډیر مناسبه لوبه کیږي چې بل ټیم هم د دې هیله لري چې پرتر سی هغه هدف پورا کړی شي او بیا پرته وو بالرانو سره هم پکې مرسته وي اوس دا وکټ څومره فلټ جوړ شوی دی هغه سره سره په آی پی ایل کې دوی بل قانون د دوم کال د وړاندې کړی دی هغه د امپیکټ سب په نوم باندې دا په دې معنی چې د لوبې په منځ کې د اغیز جوړولو لپاره ته بدیل لوبغاړی راوړای شي اوس دا بدیل لوبغاړی داسې ته په خپل بدیل لوبغاړو کې ام بالر ځان سره پستا کې کېښودلی شي او ام بیټسمین او چې کله ته ټاس اچي د ټاس په وخت کې خپل لوبغاړي ورته معرفي کوي اولس کسیزه لوبډله هغه سره بیا د پنځه نفره په خپل بدیل کې هم ځان سره خودلی سي دغه پنځه نفرونه یو نفر زه ټاکم اوس دا هم په لوبه باندې دی نه خیس کوي ځکه چې کله د تا یو دوه درې وکټ وګرځي نو تاسو سره بیا بل یو اضافه پروفیشنل بیټسمن ستاسو سره بیا راتلی شي او بیا هم په لوبه باندې اغیز جوړولای شي نو دې سره هم د لوبه باندې لګت بدله شوې ده او نه پوهېږم مبصرینو سره دا هم پوښتنه سي آیا تاسو د مینوالو په صفت باندې خوشحاله یې چې بالران دې وهل خوري او سکور دې پکېږي او شپږیسې دې خوري یا نه آیا تاسو بیرته غواړئ چې هغه کرکټ کې چې بالر هم په لوبه کې تر ډېره برخه پورې سهم ولري
په سوداګریزو لیګونو کې په ځانګړې توګه د توپ اچونکو لپاره حالات ورځ تر بلې سختېږي د حیدرآباد او بنګلور په سیالۍ کې د بنګلور پنځو واړه توپ اچونکو هر یو په څلورو اورونو کې تر پنځوس لوړې منډې ورکړي کوم ځانګړي تخنیکونه دي چې توپ اچونکي ترې باید ګټه واخلي تر څو د دې سختیو مقابله وکړي
که بالر خپل ویریشنز نه کار واخلي او بالر ښه ډیر پریکټیس کړي کله چې ښه ډیر پریکټیس وکړي دا مسل میموري لکه تا هغه عضلې د بدن همداسې اموخته کیږي چې بیا هغه بالا مغزي کې وهلی شي لکه یارکر سره د ځان عادت کړی نو ته بیا شپږو بالونو کې څلور پنځه یارکر کولای شي. که سلوور بال ویریشن دیکھی سلوور بال ویریشن هم به ټاپ سپین کوي لکه دغه معمولی کټارې دا هم گیر کیږي. څنګه چې پرون موږ وکتل چې جاس بټلر هغه سلو بالونو ته ولاړو او سر ورته وکړل په منځ د پچ کې دی ورته تیار ولاړو شپږیزې پې ووهله. نو آف سپینر لکه ټاپ سپینر به کوي سي لکه د نقل بال غوندې شي څنګه ته اچولی شي او ویریشن پکې څومره راوستلی شي هغه کولی شي چې بیټسمینان غلط کړي. د جسپریت بومرا په حقله باندې مثلا د جسپریت بومرا فیلډ سیټ اپ سره ته نه شي ویلی چې دی به ماته کوم بال کوي ځکه چې اکثره لوبغاړي داسې دي کنه بالران چې تا ته که چیرته په ډیپ مټ وکټ کې یا ډیپ سکوئر کې فیلډر ودرو نو ته سوچ کوي چې دا به راته ماته اوس شارټ پچ کوي یا که چیرته تا ته ډیپ پوائنټ کې فیلډر ودرو ته به چې دی به اوس ماته وایډ یار کر کوي. که چیرته مثلا تا ته تډمین او فائن لیگ دننه په سرکل کې ودرو نو ته بیا پوهېږي چې مثلا دی به ماته سلو بال کوي یا به دی فیلډ په اساس باندې ته د وړاندوی نه کولای شي چې بالر به تاته کوم بال کوي. خو د جسپریت بومرا کار دا ده چې فیلډر به هم درته مثلا داسې نه درولی شي ته د هغې په اساس باندې وړاندونه وکړی شي چې دا تاته کوم جي کې بال کوي. نو دا مهمه ده چې بالران په خپلو وړتیاو باندې باور ولري او صرف یو ټکټیک باندې مخته نشي تللی. په تیره مصاحبه کې مثلا جسپریت بومرا ویلي اوسې د یو بالر په صفت باندې موږ نه شو کولای شي یو تو بچوونکی صرف یو ټکټیک بس ځان سره ولري او په مغه باندې اتکاو کی بلکې تا سره مختلفه ټکټیکونه هغه ټکټیکونه دا دي چې ته سلو بار ویریشنز خو وکارولای شي ته شارټ پچ خو وکارولای شي ځکه چې اوس په آی پی ایل کې دا یو بل نوې تغیر څه دوی راوستل دغه دا چې یو تیز بالر دوه شارټ پچ کولای شي. نو موږ ډېر محدود ټیمونه کتلې دي او تیز بالران موږ کتلې دي چې دغه شارټ پچ خې کاری نو دا هم یو اختیار ده چې توپ چونکو سره چې د توپ هونکو په مقابل کې وکاري.
یو پښتنه مې د ممبئی او بنگلور د لوبډلو په تړاو ده. ولی بنگلور هر کال د خپل مینوالو زړونه ماتوي او سیالي بایلي ته ستونزه په منیجمنت لوبغاړو کمشري کې ویني او د ممبئی په تړاو پښتنه د هاردیک پانډیا او روهیت شرما په تړاو ده. د یاد لوبډلې د ورستیو ماتو لامل د لوبډل مشر بدلون ده.
ممبئی او د بنگلور په حقله کراسو رویال چیلنجرز بنگلورو لوبډله چې دا زه فکر کوم چې هغه اساسي ټکو ته پام نه کیږي او ډېر د نوم تغییر او تبدیل پسې تللی دي. مثلا دا ځلې ویلي دي چې بنگلور به نه وایي بنگلورو به وایو نو په دې باندې بس موږ ته بخت موږ سره یو موږ به دا لوبه ګټلی شو. اول خو دا ده چې زموږ ستاسو په دین کې دغه دې شي ته اجازه نشته چې مثلا موږ اشیاو باندې اتکا وکړو باید خپل هڅو باندې تمرکز وکړو. نو که چیرته د آر سی بی په باره کې راسو آر سی بی زه فکر کوم چې ستونزه یې دغه ده چې دوی بالنګ ډېر ضعیف ټاکلی ده او دوی خپل بالنګ قوت ته پام نه ده کړی. مثلا چهل د دوی د ټیم برخه وو دوی پرېښودو چې هغه د دوی څه مخکې لاړ شي څو کاله مخکې. نو داسې په اسانۍ باندې مثلا د یو داسې پیاوړي لوبغاړي د لاسه ورکول ځکه چې ما په یاد داسې کله یوزویندر چهل راغی او د آر سی بی برخه وو آر سی بی له خوا نه دی معرفي سو نړۍ ته څونه لوبې شوې چې هغه وخته پورې په ده باندې هېڅ باونډري نه وه وهل شوې. نو دا د ده هغه وړتیا ده چې دی بیټسمین نه پرېږدي چې جای ځان ته جوړ کړی شي او په ده باندې په اسانۍ سره شاټ وهلی شي. دا نه ځي اوس په یوزویندر چهل باندې لوب څوک سکور نه شي کولی خو که موږ وګورو یوزویندر چهل چې ده په دغه منځني اورونو کې په لوبډله باندې ډېر اغیز لري په خپل لوبډل لپاره ډیر ګټور بالینګ کوي. که چیرته مثلا د ممبئی انډینز په ټیم باندې راسو نو د روهیت شرما لوبډل مشري خو ډیر پیاوړی ولا او د هغه لوبډل مشري په نتیجه کې ممبئی انډینز پنځه ځلې اتلولي ګټلې ده. هاردیک پانډیا د سینه د پیاوړی نه ده په خپل لوبډل مشري کې خو لږ بیا هم د سره هماغه ایکسپیکټیشن مینجمنت مسله راغله ده چې د دنه ډیره زیاته پورته توقع جوړه شوې ده او دغه پورته توقع د منیج کولو په سلسله کې دغه خپل لار مرکه شوې ده ځکه چې په تیرو لوبو کې څنګه وګوره هغه کوم تصمیمونه چې دونی ولا هغه دومره ښه تصمیم یا دومره ښه فیصلې نه ولې. مثلا په اخیری اوور کې ځان ته اوور ساتل او بیا راتلل او بیا یې مجدونی په مقابل کې تا اخیری اوور کول ده فکر نه کوم چې ډیر وخیار تصمیم او وخت تصمیم سي د نیوالي او په ټوله کې هاردیک پانډیا پیاوړی ده او زه ځینې توقع لرم چې هغه بیرته کم بیک کړي او بیا خپله ممبئی انډینز ډېره پیاوړې لوبډاله ده. په ځانګړې توګه باندې چې اوس سوریا کمار یادف دوی ته راغلی ده او په درېیم نمبر باندې راوځي او بیټنګ ورته کوي نو هغه یو ډېر ځانګړی اغیز په لوبه باندې درلودلی شي. د سپین په برخه کې د دوی ضعف شته. محمد نبی د دوی ټیم برخه ده او ښه ده چې ورته ښه ځلېدلی ده. په تېره لوبه کې هم څه ټولو بالرانو وهلو خوړل داسې درې اوره کړي ول صرف نولس منډې ورکړې ولې خو دا داسې په ټوله کې هاردیک پانډیا کوم هاردیک پانډیا چې د ګجرات ټایټن سره وو تر اوسه ممبئی انډین سره نه ده ښکاري چې لږ د خپلو مینوالو تر فشار لاندې ده او په ضمن کې دغه ایکسپیکټیشن مینجمنټ هم د سره روان ده چې تر څو دغه ځانګړې توقع چې د دنه او هیلې چې د دنه کیږي دا یې هغه څنګه مدیریت کولی شي. سی د آر سی بي قصه مو درته مخکې وکړله داسې نه شي چې د هغه په سرنوشت باندې دا هم اخته شي.
که په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د لوبو موضوع یاد کړو، راشد خان یوازې په وروستۍ سیالۍ کې ښه ولوبید. د نوموړي د نسبتا خراب پرفارمنس لامل له کرکټ د هغه د څلورو میاشتو لرېواله یادوي که بل څه؟
د افغانستان لوبغاړي سي دي په ټوله کې بد ندي ځلېدلې. په همدغه وکټې باندې عظمت الله عمرزي ښه بالنګ کړی د نسبت د نورو بالرانو ته. اوس ګورو راشد خان په تېره لوبه کې بیخي بیخي ښه بالنګ وکړو. نور احمد لکنوال هم داراز ښه دی. زه فکر کوم چې په ټوله کې د بالرانو حالت ته چې ګورو د مونږ لوبغاړو ډېر ښایسته پرفارمنس کړی دی. نوین الحق هم مونږ په هغه یوه لوبه وغږېدلو چې هغه کومه مرحله کې چې نوین الحق د دینش کاردک وکټه واخیستله د آر سی بي مقابل کې د لوبې بڼه یې بدله کړله. په ټوله کې د افغان لوبغاړي بد نه دي. زه فکر کوم چې ډېر ښه لوبېدلې دي. متاسفانه د فضل فاروقي بیچاره لپاره زه امکان د لوبې ډېر کم ګورم، ځکه چې دوی په هغه خپل ترکیب کې څلور لوبغاړي دي او ټرافیس هټ چې دوی اوس پورته اوپننګ لپاره راوستلی ده د سره هغه څه اسلاټ تقریبا مکمل ډکېږي، ځکه چې بیا ورسره مارکرام ده او کلاسن ده دا دوی کې نه نه او پیټ کمنز دوی خپل کپتان ده هغه خو خامخا به لوبېږي. نو یو ځای پاتې کېږي د فضل فاروقي لپاره د ټرافیس هټ په تبادله او ڈرائیور سیٹ دوی کې نه نه ستونزې دي. سن رائزرز حیدرآباد بالنگ کستا نتارنجن خوب بالنگ کړی ده، بوشنر کمار خوب بالر ده، خو زه بیا هم داسې فکر کوم چې دوی بالنگ دومره پیاوړی نه ده هغه څه رقم چې وځه کسي که دومره ډېرې منډې کړي دي ورپسې ډېرې زیاتې منډې شوي هم دي. نو دا به یو ستونزه چې دوی به ورته ګوري، خو ماته دومره امکانات نه ښکاري چې فضل حق فاروقي دي دوی سره لوبه وکړی شي. او علامه محمد غزان فر خو خامخا د سنیل ناراین غوندې لوبغاړی دي کلکټې په لوبډله کې ده، نو داسې هغه ورسره د زده کړه ځینې کولی شي. دا په خپله یو ډېر غټ فرصت ده، خو تنها په کومه لوبه کې که چېرته کلکته مطمئنه شي چې ستی پلی آف ته وتلي دي او په اول پوزیشن باندې پاتې کیږي، بیا امکان لري چې دوی د علامه محمد غزن فرت امکان لوبه ورکړي چې راشي ولوبېږي وګوري. هغې نه علاوه زه فکر نه کوم چې هغه ته جای جوړ شي. او آخر کې د رحمان الله ګورباس په سلسله کې خبرې وکړو. تیر کال هم موږ په یاد سي لټن داس د مخنی والے والا یو څلو وبو کې او دا ځلې فل سالت او سالت سره کمپلیټ کړل لوبه سي کوي. بس کوچز په غو باندې متکی دي او د دې پایل دی هم دې نه سوي چې کوم وخت کې سي کله دوی تمریناتي لوبه کولې دې مخ کې سي اولی لوبه دې دوی پایل سي سالت بریدګر لوبه کړې ولا سي کوچز ورنه تر تاثیر لاندې راغلی ول. د سینسي ګورباز بریدګر لوبه نه ځکولای خو دوی د فکر کړی دسه سال دی دوی لپاره یو بهتر آپشن ده یا بهتر اختیار ده. نو ګورباز کمپلیټلی رول اوټ نه ده. هر ځله په سب کټګوري کې راولي. هغه ورسه کلکټا خپل اولی وکټ زرد لاس اور کړل امکان دی چې ګورباز هم راسي او د کلکټې لپاره ولوبي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه در نوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
Thank you. ساعت دی.